دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوزه بوریوال کاکړ یم سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې سعودي عرب ته د پاکستاني وزیر اعظم او پوځي مشر سفر، په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني جنگي الوتکو بمباری، د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی څرګندونې، او په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي ټاکنو ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم لرو. او د خبرونه په دوه مینو مایک تاسو ته 19 پروګرام ته اندهلی هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان پوز داوه کوي چې دغه هیواد جنگي الوتکو تیرول د شمالي وزیرستان په دخیلو کې 22 وسوال وجلي. نواز شریف او جنرال اهل شریف به نن په یو ورځني سفر سعودي عرب ته دي. امریکا وایي روس په یوکرين کې نوې هوائي دفاعي نظام نصب کړي. خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې تیره ورځ د دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دخیلو کې د وسوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسوالې وجلي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا تیره ورځ په دغه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وجل شوو وسلوالو کې یو شمیر بهرنیان هم شامل دي، خو د دغو وجل شوو وسلوالو د شناخت په اړه یې څه نه دي ویلي. په سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته تیره شپه ویلي دي چې دا هوایي بمباري پس له هغې شوې چې تیره ورځ په یاده سیمه کې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ انښتې وشوې. تر دا مهال ازادو سرچینو وسلوالو د پاکستاني پوځ د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورې پر مهال د سعودي مشر والي سره ملاقاتونه کوي او د یمن پر صورتحال به ورسره خبرې کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې ښاغلی شریف سره په دې سفر کې د دفاع وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د خارجه چارو پاڼه د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمي او خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودري هم ملګري دي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خپره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چیناکلی جنگ په مراسمو کې د برخې اخیستو په مخه پرون استنبول ته رسیدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې څلور ورځني سفر کې به ښاغلي حسین د ترکی چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د اذربایجان، ترکمنستان او البانیا ولسمشرانو سره هم ویني. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم دورې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فیډریشن مشر صدیق انصاری پرون وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن او سبا به فاتحې اخیستل کیږي او د خواخوږي غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې دریو اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزني او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووجل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیر ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندې له ځانګړي خونې څخه اشرف غني د یو شمیر صحوي کلي اردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پر مختللو وسایلو سنبال دی. په افغانستان کې د اوس ماموریت لوی قومندان جنرال کیمبل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او ویې ویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ په کشفي او امنیتي چارو کې قوي همغږي پیدا شي. امریکا وایي چې روس د یوکرين په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتون فعال ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د رزبندۍ نه سرغړونه ده. تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي میری حرف وویل چې د تېر کال د اګست میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرين په شرقي برخو کې د روس د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه مشینري ده چې پردې شوې ده. میری حرف زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرين شرقي برخو پولیس سره نږدې ساحو کې د پوځي طاقت زیاتولو په مخه درنې وسلې استوي. د میری حرف په خبره روسي او بلتون فعال ځواکونه په یوه لویه برخه د توپخانې په سامانونو او په هر ډول توغندو په هغو سیمو کې سنبال دي چې د تېرې فروری په میاشت کې په مینسک کې د یوې ډزبندۍ د لوسنامې تر مخه ممنوعه سیمې دي. ټاکل شوی ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د برسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي چې مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران په دغه راز په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د یورپي یونین مشران دا غونډه وروستو هغې رابللې چې د تېرې تور په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب شول. د هالند پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوې الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. په دې سیمه کې تېر کال د جولای په 18 د ملیشیا د هوایي چلند یو الوتکه له 298 سورلو او عملې سره وغورځېده. د هالند عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د مړو د اندامونو تر څنګ یې یو شمېر د ورات پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلو عکسونه موندلي دي. او یوکرین او یو شمېر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې دا الوتکه روسي پلوه بلتون غوښتونکو په توغندي ویشتلې وه. روس دا تور رد کړی دی چې بلتون غوښتونکو ته یې توغندي ورکړي دي. او وروستی خبر دا چې د فرانس ولسمشر وایي که چېرته هغه دوه جنګي بیړۍ چې پیرس پر ماسکو خرڅې کړي روس ته به یې د یوکراین په شخړه کې د مداخلت له وجې ونسپاري او پیسې به یې بیرته ورکړي. فرانس هولند د دغه تړون په اړه چې 1.3 اربع ډالر ارزښت لري له خپل اوکراني سیال پیترو پروشنکو سره تېر ورځ په پیرس کې د خبرو پر مهال وویل. د فرانس ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارمینیا کې د لیدو پر مهال پر دې مسلې وغږېږي. د مشال خبرونو پای او اوس په تاسو ته زموږ همکار احمد الله د موسم حال او د کنټرول به وړاندې کی.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخستل کیږي او 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.80 روپۍ او 110 روپۍ. یو پاوند 225.50 روپۍ او 350.10 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.45 روپۍ او 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر او احمد الله وړاندې کول. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوی په ملتیا سعودي عربستان ته روان شوي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
وزیر اعظم دا دوره جماله دا ډیر ضروری ده او ډیر پخ وخت باندې کیږي، ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغې سره زموږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې په هوایي بمباریو کې لږ تر لږ 2 وسلوال وژل دي. بل پلو د جنوبي وزیرستان د شکتوی اوسیدونکو وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د پاکستان مرکزی حکومت د تجارتي لارې په مسله کې د خیبر پښتونخوا ګټې له پامه غورځولې دي. او که د خبرونې تر پایه را سره مله واست نو په 19 پروګرام تاند هیلې کې به د زړورې ښځې د جایزې اخیستونکې تبسم عدنان خبرې واورئ.
زه په هغه وخت کې ډېر زیات خوشحاله وم او ډېر زیات ما یو فخر محسوس کوو په بین الاقوامي سطح باندې زما د کار فضله ځای وشوله.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې ملک د پوز مشر جنرال راحیل شریف له یو لوړ پوړي پلاوي سره نن سعودي عربستان ته روان شوي دي. یاد مشران به له سعودي عربستان له چارواکو سره د دوه اړخیزو چارو باندې او همداسې د یمن پر شخړه باندې خبرې اترې کوي. نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه معز طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړه خیزه تعلقاتو او خصوصا د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر په حق لاسه نظر لري. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر عامر عثمان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولي او وایي
وزیر اعظم دا دوره د کماله دا ډیره ضروری ده او ډیره په ښه وخت باندې کیږي، ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغوی سره زمونږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان ده، دي د وروڼو په شان ده تعلقات دي، هغوی په هر وخت کې زمونږ مدد کړی دی. نو دا لږ غوندې لکه چې په یمن معامله کې څه لږه غوندې راغلې ده، د هغې لپاره دا ډیره ښه فیصله ده وزیر اعظم چې هغه خپله لاړ شي او هغوی خبر کړي چې مونږ دا چې کوم سټینډ اخیستی دی د دې وجه څه ده. او زما بالکل دا یقین دی چې سعودي
د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د پارلمان د فیصلې وروسته وزیر اعظم له په فوري توګه د سعودي عرب دوره کول پکار وو.
یمن په مسله باندې د سعودي عرب، پاکستان او د نور عرب ملکونو میز کې چې دا غلط فهمانې پیدا شي، پاکستان غواړي چې د سعودي عرب چې کوم غلط فهمانې دي یا د پاکستان پارلیمنت چې تېر ورځې کوم متفقه قرارداد پاس کړو د هغې نه پس چې کوم یو ګیله او خفګان راغلی وو، نو هغې د لرې کولو لپاره او
د یادونه ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د وزیر اعظم دا دویمه د سعودي عرب دوره ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د غیواد د هوایي ځواک د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایي بریدونه کړي دي چې د دوی په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان پوځ څه موده مخکې دغه سیمه کې د ترهګرو پاکولو لپاره عملیات پیل کړي وو. ذبیح شفق په دې اړه نور حاله کوي.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې یا ISPR د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه هیواد هوایي ځواک د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو ګڼ مرکزونه هم له منځه وړي او په خبره چې په وژل شوو کې ډیری بهرنیان هم دي، خو د هویت په اړه یې راتر دې دمه څه نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نیمو غږ نه خپرولو په شرح وویل چې د پاکستان هوایي ځواک تر هغې وروسته په دتخیلو کې بریدونه کړي چې د چهارشنبې په شپه په دغه سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو او د ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بللې وه. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په پایله کې د حقاني شبکې یو مهم قمندان فاروق زدران وژل شوی او نه نور ژوندي نیول شوي وو. پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریځه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او همداراز وایي چې د دې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. خو د شمالي وزیرستان ځایي او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د پخلی نه دی کړی، ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي او د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي وو چې د روان کال د مارچ میاشت راهیسې د بېرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
زبیح شفق وویل شمالي وزیرستان به جنوبي وزیرستان ته ولاړ سو. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان په شکتوي کې 15 وسلوال وژل دي. بل پلو ځایي خلک وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا هلته د وسلوالو شتون سته او دوی له کورونو نسي وتلی. سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
تیرہ روز مازیگر مالش پجنی میں بجے دے امنیتی فورسز دے مطبوعاتی سانگی لطرف ہا مشال ریجو تر رسدلی یو برشنائی لیک شے چروا کی وزیحا کڑے دا چپ داغاب روز دے سلی وزیرستان پسیما شک توک شے دے امنیتی فورسز سر تیر یو دے لٹون عملیات وقتل و دے لٹون پا دا عملیات کشی پسیما کشی موجود زن تر حگر را اسار کل چپ کون کشی پنزا کسون ہوا جل و نور دے سیمنا ہوا تل پسٹی دے چلور و جل یو ملګریو مړی ها پرېښوال په بل پلو د شکتو یو سدون کې قبایلون ویایي چې دلته نه تر هغرشتا او نه طالبون خو د دې باوجود نن څلورم ورځ ده چې په شکتو کې ګرځبندیز لګېدلی دی د پاسه هلیکاپټر د لاندې پوځیون د بې ګناه بې پلوه قبایلون مړول ځورول شي په شکتو کې موجود ملک رحمان په دغه بریک شه مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغیږي یو بل قبایلی سید ولی مسعود زیاتوی د شکتوی قبایلیانو د حکمرانانو نه غوښتنه وکړه چې نور دې د دوی په حال رحم وکړي د دغې مشکل نه د ایستلو لارې دې راته سمې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی تیر ماښام په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د چین او پاکستان تجارتي لار بدله کړل شوې او دا چې مرکزی حکومت د دغه لارې لپاره د نوې نقشې مخته په راوړلو کې د خیبر پښتونخوا او د دغه صوبې د خلکو ګټې له پامه غورځولې دي. پروس خټک له وفاقي حکومت وغوښتل چې د کاشغر او ګادر ترمنځ لار دي پر زړه نقشه جوړه کړي. له پېښوره پرې غلام غوث رپورټ لري.
د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په خبری کانفرنس کې وویل د چین سره په لاسلیک شوی نورو لوزنامو کې هم د پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبري په زړه لاره جوړه کړي، ګنی دوی به په دې لړ کې هر ډول احتجاج ترسره کوي. اسماعیل خان تیره شوی چې کومه اصلي تجویز کړې شوې لاره وه، نو زموږ غوښتنه ده چې هم په دغه لاره دي دا منصوبه جوړه کړي. په نوې لاره کې د دې منصوبې د ګټې یوه برخه هم زموږ صوبې ته نه ده ورکړې شوې او زموږ صوبه هم د تیر وخت په رنګ پسمانده پرېښودلې شوې ده. د نوې لارې دویم نقصان دا دی چې دا د زړې لارې نه 615 کیلومتره اوږده ده، نو دا کوم څه چې زموږ سره روان دي نو موږ به په دې احتجاج کوو او په هر ډګر به د خپلې صوبې د حق خبره کوو. په خبری کانفرنس کې اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د رخ د بدلولو نه علاوه د چین سره چې نورې کومې لوزنامې لاسلیک شوې دي، نو په هغې کې هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. شاوخوا د 1.1 اربع ډالرو لوزنامې لاسلیک شوې دي او دې کې پښتونخوا صوبې ته د 2.1 بلیونه ډالرو، پنجاب ته د 11 بلیونه ډالرو او سند صوبې ته د 9 بلیونه ډالرو منصوبې ورکړې شوې دي او د بلوچستان پکې نوم هم نشته. او د دې لوزنامو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او بلوچستان د اعلی وزیر سره هیڅ رقم مشاورت هم نه دی شوی. د خبریالانو د دې پوښتنې چې د چین د چارواکو سره د پاکستان شاته پاتې او وړې صوبې نیغ په نیغه په دې لړ کې خبرې اترې ولې نه کوي، نو په ځواب کې اعلی وزیر پرویز خټک وویل د چین سفیر د پنجاب نه دومره یریږي چې زما سره هغه یو تصویر هم رسنیو ته ورکولو ته تیار نه دی. ما د هغه سره یو ملاقات کړی و او د پښتونخوا ځینې منصوبې مې د چین د سفیر سره شریکې کړي وې، خو بیا ما ته هغه پیغام راولېږلو چې زما او د هغه تصویر دې رسنیو ته ور نه کړی شي. پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د کاشغر ګوادر لاره دې هم د زړې نقشې مطابق جوړ کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو کولو لپاره حکومت تر اوسه کوم پلان مخته نه دی راوړی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند وای دوی انتظار کوي چې په دغه اړه قانون سازي وسي. څو دوی وکولی سي چې د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو لړۍ د هیواد د قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي چې په دې لړ کې یا د قبایلي سیمو له نورو ممبرانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي میاشت کې بلدیاتي انتخابات کېږي، د دې صوبې سره تړلې قبایلي سیمو خلکو په وار وار د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمو کې د هم د مقامي حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. دې لړ کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي الطاف خان مشال ریډیو ته وویل دې لپاره د قبایلي سیمو نه منتخب شوي د پارلمان غړي څه حالې ځلې کوي. په دې پښتنه قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند غړی محمد جمال الدین وای
په دې کې مونږ د اسمبلۍ په حضور په نه خبره کړې ده، او ګورنر سره مو خبره کړې ده، او په سیستان کې مو خبره کړې ده، او په پریس باندې مو خبره کړې ده، او د دې په حواله سره مو د قبایل سره ممبران دي په دې مو خبره سره کړې ده، او د دې کسانو مو د کی لګولې او تاسو د دې لپاره قانوني یو لار وباسي چې موږ په دې باندې په مقصد وړاندې لاسو کړو. ان شاء الله د قبایل په مسله شو د موږ د قبایلي ممبرانو ټول اتفاق ته اتحاد
هلته د باجوړې جنسینا د قامي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای قبایلی سیمو کې به بلدیاتي نظام هله ګټه وروي چې اول د دې سیمو په حق لا د هیواد په آئین کې ترمیم وشي.
د دې نمنګ تیر شوی بلدیاتي انتخابات شوی دي، دلته کونسلران جوړ شوی دي، او دا نه نتیجې موږ ته پته لګیږي چې هغه څه کړي دي او څه نه دي کړي. د قبایلو او د سټل په دغه کې ډېر فرق دی. دوی ته سي ار د تنظیم د پولیټیکل دلان دي څو پورې د دستور زمونږه بدل شوی نه، او دا اف سي ار سیستم خطا شوی نه، نو اسې کولو څه فائدہ نشته. دا او پلاس کې اختیار نه دی، دا پلاس کې د ناظم په اړه کې نه دی، د کونسلر په اړه کې نه دی، دا څه فائدہ ده.
د نوموړي په وینا د قبایلي سیمو امنیتي حالات هم د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې لوی خنډ دی. دا راز د شمالي وزیرستان نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي محمد نذیر خان وویل
چې د حالات وجنه د فټری نویت وو مکمل سره سر بدل دی، خو بیا به هرحال موجوده چې کوم دمیر گورنر دی هغه په دې شکل ډېر سیر دی، کوشش هغې ته لګولی دی چې مکمل د فټری نظام بدل شي او بلدیاتي انتخابات ایز ویلکم ته حق حقدار ته ملاو شي. که په نیچل سطح باندې دا خبره روشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم دا مراحت ملاو شي، نور څوک به دی مراحت نه پوتې کی نه چاته دی ګل ضرورت وي، چاته ټوبل ضرورت وي، چاته دی نکاري ضرورت وي. په بلدیاتي انتخاب شفاف اوسول او کسلی کسونو مخته روغ لاله زه دا یې چې دغه اثرات انشاء په ټول ملک کسلی اثرات وي.
سیلون کې دا نظر لري چې په قبایلي سیمو کې د پرمختګ لپاره سیاسي اصلاحات ډېر ضروری دي، او د غلطه د موجودو مسلو د ختمولو لپاره پکار دي چې د سیمو ته هم د نور هیواد په شان قانون او آئین وغځول شي. د سیړونکو په وینا د لپاره مقامی حکومتونه او بلدیاتي انتخابات اولنې قدم ګڼل کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی وریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته ورجی است. اوس بم په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د پیپلز پارټي د سرګندونو په اړه د دې ګوند له یو مخکښ اخوزاده چټان سره خبري وري چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره مرکه کړې ده.
مونږ چې نن میټینګ کې کومې پیسلې چې وکړې، یو خو د پاتا کې کوم په ټول ملک کې بلدیاتي الیکشن کې یو جناب محترم اشرف علي زرداری صاحب او 2013 کې د پارا تر د پارنا ارډیننس راوړې وو. خو د افسوس خبره ده چې ټول ملک کې یو پاتا کې بلدیتی الیکشن نه کیږي. نو یو په دې باندې خبره وشوله چې په پاتا کې د ټول ملک نه زیات الیکشن ضروري دی. بل چې کوم چاینا ته کومه لار بځي او په کومو کومو علاقو باندې بلکې په هغې باندې خبره وشوله او په هغې کې جناب محترم ناصف علي زرداری صاحب د ټولو پارټو د سیاسي مشرانو میټنګ راغوښتی دی چې په دې باندې یو متفقه فیصله وشي. زمونږ وزیر اعظم صاحب داسې نه چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی، بلکې داسې ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی او دا هغه ورور چې کوم دی شهباز شریف صاحب هغه داسې نه ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعلی دی، هغه ښکاري چې د ټول ملک وزیر اعلی دی. لکه چې د چاینا کوم صدر راته نو ریسپشن کې د نورو صوبو وزیر اعلیګان نو ګورنران نو صرف د پنجاب وزیر اعلی په هغه ځای کې موجود وو او نور شفتادی خبرې دي. نو هغه ټولې دا ښکاري چې د دې ټول نظریه پیدا چې کوم دانو دا پنجاب نو د دې وجنه کوم چې ولې شو بي دي بلوچستان دی هغه پښتونخوا ده په هغوی کې ډېر زیاته احساسې محرومي ده. نو دا ډېر لرې کولو دپاره د ټولو سیاسي قیاداتو میټنګ زرداري صاحب راغوښتی دی.
خو اخندزاده چټان صاحب اول په دې خبره وکړو چې په فاټا کې د بلدیاتي انتخابات په والقو دا غوښتنه وشوه چې دلته د انتخاباتو څه خو عملا به څه کوي پیپلز پارټۍ.
په 24 تاریخ باندې په 12 بجې باندې جناب اسف علي زرداري صاحب د قبایلو یو نیمه جرګه راغوښتی ده چې په هغې کې به د نورو سیاسي پارټو چې څومره په قبایلو کې دي د هغې نمایندګي به پکې او د هغوی سره به سلا او مشاورت کېږي. موږ غواړو چې په قبایلو کې هر څه کېږي نو هغه دې د قبایلو په مرضۍ باندې وشي او هغه جرګې چې کوم سفارشات دي نو په هغې باندې به پاکستان پیپلز پارټي مکمل طور باندې د هغوی سره ولاړ وي، هم په قومي سیمله کې هم په سینټ کې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په یو رپورٹ کې ویلي چې د هغه هیواد لکونه ماشومان د زده کړو لپاره سکولونو ته نه ځي. د ریپورت تر مخه تر ټولو زیات د پنجاب صوبې ماشومان دي چې له سکولونو بهر پاتې دي. د تعلیم په برخه کې کارکوونکي یو غیر حکومتي اداره بیا په خیبر پښتونخوا کې هم سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمیر په لکونو کې ښیي. پر دې موضوع فرخنده اسد رپورت لري.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په پاکستان کې سناسه 25 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي. دغه وزارت کال 2013 او 2014 په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې پرایمري تعلیم په 13 کالو کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د دغه رپورت له مخې زیاتره په پنجاب کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولې په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او سند صوبه کې هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه سناسه 25 لکه ماشومان یوازې په خیبر پختونخوا کې له سکولونو نه بهر دي او دا شان په زرګونو داسې سکولونه دي چې د سناسه وجنه شاړ پراته دي. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان یو کارکونکی عاصم خورشید بیا وایي دوی کوشش کوي په خلکو کې د تعلیم په اړه پوهه پیدا کړي.
زمونږ کوشش دا دی چې دا بچي سکولونو ته تللو والے جوړ شي او د ایجوکیشن ډېر شي، هغه زیات نه زیات پاکستان کې جوړ شي. په سیټي کې روان کال د ایجوکیشن چې کوم صورتحال دی هغه زیات بهتر شوی دی. پاکستان آئین مطابق هغه بچي چې 500 کال نو هغه تر 14 کال عمر کې دي هغه سکول ته ځي او هغه د موږ فری ایجوکیشن ورکوو. زمونږ دغه مهم مقصد دغه دی چې هغه پلاران، هغه مور، هغه میندې، هغه خویندې چې هغه نه دي خبره دي رایټ نه چې حکومت دي دا حق ورکړی دی چې موږ دغه ویلو چې دا وخت دی تعلیمي
د تعلیم د وفاقي وزارت دغه رپورت له مخې په زیاتره سکولونو کې د ماشومانو لپاره د استادانو شمیره کمه ده او دغه هم د تعلیمي پسماندګۍ یوه مهمه وجه ده. د رپورت تر مخه په بلوچستان کې د 22 ماشومانو لپاره یو استاد، سند کې د 29 ماشومانو، پنجاب کې د 23 او خیبر پختونخوا کې بیا د 23 ماشومانو لپاره یو استاد دی. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د پرایمري تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. په جواب کې د دغه صوبې د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی محمد عارف وایي دوی کوشش کوي د دغه ټولو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
اوس
سکول چې کوم دی هغه لپاره خو مونږ دوه درې ځله ډایرکټر صاحب ته مونږ لطاس ورکړو چې دا سکول نشانډیو کې چې کوم کوم ځای کې دي هغه باندې کار شروع دی هغه کوي بیا تصمیم مونږ سره انټرنیشن ته مراوسر خو دین علاوه مونږ ماشومانو ته هم انسینټیوز ورکو فیمیل ماشومانو ته 200 یا سمتنګ پر منت هغه ولې ورکو ماشومانو ته چېرې دي سکولونو ته راشي او د دې کتابونه مفت
الف اعلان اداره وای د خیبر پختونخوا په لری پرتو سیمو لکه تورغر کوهستان او داشان په نورو سیمو کې د ماشومانو نجونو تعلیمي شرایط بیا زیاته کم ده او ګڼ سکولونه د ښځو استادانو هم سخت کمی لري او د دې سره سره باید حکومت په صوبه کې د وسلوالو لخوا د ویجاړو شویو سکولونو بیا ودانولو ته هم پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوال مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان فوز دعوه کوي چې تیره ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالې وجلي. تر دا مهال ازادو سرچینو وسلوالو د پاکستاني فوج د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې په دې سفر کې ښاغلي شریف سره د دفاع وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د خارجه چارو په اړه د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمي او خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری هم ملګري دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر په څلور ورځني سفر ترکی ته پرون رسیدلی دی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم دوره د اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فیډریشن وایي په تیرو نږدې درې اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او سونورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیره ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د لسبندۍ نه سرغړونه ده. ټاکل شوی ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د هالینډ پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیا الوتکې د لوېدو په سیمه کې ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوې الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. د فرانس ولسمشر وایي که چېرته هغه دوه جنګي بیړۍ چې پیرس پر ماسکو خرڅې کړي دي وروسته به یې د یوکرین په شخړه کې د مداخلت له وجې ونه سپاري او پیسې به بیرته ورکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې مجید بابر وړاندې کوله. اوس بولاړ څو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کم موضوعاتو باندې لیکنه کړې دي او بحث یې کړی دی. احمدالله دا ورځپاڼې لوستې دي.
آج ورځپاڼې خپله اداریه د یمن په مسلې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوجي کاروایانې د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوجي اپریشن د لارې یې د خطراتو شره کمه کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکي صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوویستی شي او پاکستان هم دا دریځ لري چې د شخړې پایداره حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درولو اعلان وکړو نو ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه دی په منځنی ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشورولۍ او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او بې د څه ځنډ نه دې زر تر زره مذاکرات شروع کړي چې د یمن د مسلې یو پایدار حل راووزی. وحدت ورځپاڼې خپله اداریه د چین د صدر پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته په وینا لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې ښې او مضبوطې پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپلې مرستې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې لاملهیې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوی. دے نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوي دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت له منځه یوړل شي کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په یوازې ځان کړې ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي نو لرې نه ده چې ترهګري به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره یا د کډیو یو شمیر تړونونو او ورلد پولیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې لنډیز زه درته له یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوم. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 اربع ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړې دي. د سې شنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوال یې هم پکې په نښه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومې مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغې جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټرسایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوي ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15-20 زرو وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خو د مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته رولېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. هوتسی اغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. خو د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو پوځي چارواکو په مصر کې د یوې غونډې په ترڅ کې د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادونو د ګډ ځواک جوړولو د خبرې ننګه وکړه. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سې شنبې په ورځ عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تېره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ایتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندې کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبې پورس حسینو خپور کړ، پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ دي د سولې خبرې وشي. حسینو چې پروندا بیان خپراوه، د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دي پر یمن پای ته ورسیږي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي، د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
د افغانستان حکومت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی چې د پکتیکا د والي د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا د والي عبدالکریم متین په وینا ویل سوی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړیو له کورنیو سره مرستې سوي دي. خو د پکتیکا والي وایي چې دا د حامد کرزي د حکومت د وخت خبر ده. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولی چې دې شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین وویل
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې هم داسې ورسره چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چاته چې دولتي حاکمیت تر لسو فیصدو ده $200,000 د مهاجرینو په نامه هلته ځي ترځي کېږي، ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی په مشرۍ یو کمیسیون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. دغه کمیسیون په ترکیب کې د عدلیه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسیون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسیون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسیون رئیس شامل دي. دغه کمیسیون ته ارګ دا دنده سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم روانه ونې د پکتیکا له والي څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سېشنبې په ورځ وویل که چېرته د پکتیکا د والي خبرې حقیقت ولري، د ملي امنیت شورا دې بیا ځواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یار وویل
اگر اظهارات والی پکتیکا
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدي په 15مه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې دا ویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده، خو د جمهوری ریاست د بی خبر پانی لمخي د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والي ورسي خبري بی بنسټه او مخرسانه بللې دي.
د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سلګونه بهرنیو جنگیالیو موجودیت دغه ولایت خلک او سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي. دوی وایي چې د دغه وسلوالو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ ناامنه سوي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلهاو وسلوالو مخالفینو چې بهرنیان هم پکې شامل وو، د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو برید کړی وو. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځونو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي. د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کران او منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج اخلي او ځانونه تمویلوي. د دې عملی د بدخشان ختیځې برخې ډېرې ناامنه کړي دي. تېره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ووژل شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غني او له هغې مخکې د کورنیو چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلي غني په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې وویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان ناامنه کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت ناامنۍ کورني او بهرني اړخونه لري. په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ییزې جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شویو لانجو پورې رسیږي. په دې کې شک نشته، زه یې هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري. د سیمې په کچه لانجې، د لاجوردو کان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسئلې کورني اړخونه دي. د ښاغلي نظري په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړه شي او په بدخشان کې هم ځینې کړۍ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره کانونه په ناقانونه توګه راوباسي او خپله پکې ګټه وکړي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیبي وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنیو مسئله مطرح او حل کړي.
د افغانستان په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د وسلوالو له لورې وروستي ترهګریز بریدونه چې ګڼو افغانانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده غندلې. دوی وویل چې اسلام هیڅ چاته د ځان وژنې یا د شرعي محاکمو د حکم پرته د بل کس د وژنې اجازه نه ورکوي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د سولې له بهیر سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. یاد غونډه چې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د عدالت د مرکز او ګڼو ولسوالیو د دینی عالمانو او قومي مخورو په ګډون جوړه شوې وه. د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی مخې او هدفونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
دا په درو خبره باندې و. البته یو دا په ولایاتو کې ډیر بیګنا خلک مړه شول او شهیدان شول. دا ظلم ده او دا ظلم دی وغندلو. دغه سولې په ارتباط باندې دغه ورونه چې د افغانستان لور شوی دی خپه شوی دی، دا باید د افغانستان د خلکو سره یو ځای شي او په خپل وطن کې ورګري په مینه محبت په اتفاق اتحاد باندې ژوند وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه د علماو قومي مشرانو ملاتړ اعلان کړي.
د مجاهدین د شورا مشر مولوي سردار زدران د دینی عالمانو او قومی مشرانو غونډې ته وویل چې د شرعي محاکمو د حکم پرته د چا وژل او یا ګواښل په اسلام کې منع او حتی حرام دي.
هیڅ دلیل مشروعیت د دې لپاره نشته چې یو څوک جرم ثابت شوی نه وي، محاکم د اسلام په هغې باندې شواهد او دلایل پیش کړي نه وي، څوک ورژږیږي، مړکوي، وینې کوي، تهدیدوي. په اسلام کې دا ټول شی ناروا، ناجایز او حرام.
د خوست د دیني عالمانو او قومي مشرانو د غونډې په وروستۍ برخه کې یو شپږ مادهیز پرېکړه لیک هم تصویب شو. په پرېکړه لیک کې هم راغلي ول چې دوی په جلال آباد، مزار شریف، خوست او نورو سیمو کې د وسلوالو لورې وروستي ترهګریز بریدونه غندي، د ټولګټو ځایونو سوځول او د وسلوالو لورې د ملکي خلکو یرغمل کول حرام بولي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
او سم تاسو د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام تاندې هلې وړاندې کوو چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
تاندې هلې خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې د سوات د تبسم عدنان سره خبرې کوو.
وجه دادا ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو، د هغه وجینا زمونږ تعلیم لږ سفر شو. زبانه یې مچینه دی، یوازې تعلیم نه، زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو.
Thank you. د سوات تبسم عدنان چې په دغه سیمه کې د ښځو لومړۍ جرګه جوړه کړې ده او د ښځو د مسلو د هواري لپاره کار کوي، په روان کال کې د امریکا د حکومت لخوا په نړۍ کې د زړورو ښځو په لیست کې واچول شوه. تبسم عدنان وایي دا ډېره خوشحاله وه چې دغه جایزه یې وګټله، ولی بیا په پاکستان کې د دې د کار هغه ستاینه ونه شوه او نه په حکومتي کچه د دې د هڅو څوک خبر دي.
بین الاقوامی سطح باندې زما د کار فضل افزائی وشوله، دومره هغې ته یو ریکوګنیشن چې دی نو په بهر ملک کې ملاو شو. او بل دا چې د افسوس خبره دا ده چې زمونږ په خپل وطن کې ایون تر نن پورې نه یو پی اے نه زمونږ سیاستدانان ایون داسې به کوم دي چې هغو ته پته هم نشته چې داسې څه ایونټ شوی دی او داسې څه خبره شوې ده چې یوې ښځې تاریخ چینج کړی دی او جوړ کړی دی او هغې یو دومره سخت ساری کړی دی او چې دی نه د هغې سره زموږ مرسته کول په کار دي. نو ما ته د خپل ګورمنټ د طرف نه هېڅ قسم ایون هغه مبارکي هم چې زه تاسو ته ووایم چې مبارک پات خو ورکوي چې د بهر نه څوک اوري. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې په خپل وطن کې چې دی نو تاسو ته تاسو سره ریسپانس نه ملاویږي که نه، او د بهر دنیا نه تاسو ته چې دی نو واه واه. ایون زموږ د پرویز خټک خبره چې 8 PM وت فری حیدریس هغو یو پروګرامونه په خپل یو جرګه شروع کړي ده. هغه دوی چې اچھا مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ما ته خو علم نشتی ده دی خبرې ده به دا هغو خپل څه سسټم وي. چې زموږ خپل څه سسټم نشته، موږ باقاعده چې دی نو د کاتان په تحت باندې چې دی نو د خپلو فیصلو کولو کوشش کوو او غواړو هم دغه چې دا بعدې فیصلې کوي. نو د دې دپاره موږ دا انیشیټیو چت کړی دی. بل دا خبره ده چې زموږ وطن له پکار ده زموږ پالیټیشنز له زموږ ګورمنټ له چې زموږ حوصله افزائی وکړي. زموږ د زنانو په شان زما په شان داسې نورې ډېرې دي چې ټیک هغو ته ایوارډ دډډو ملو شوی هم نه دی، هغو داسې کارونه صحیح چې هغه د قابل داد دي.
دا چې په امریکا کې خلک د پښتنو نه څومره خبر وو او د دوی په مسلو یې څومره پوهه لرله، په ځواب کې تبسم عدنان وایي
چې زه تاسو خبره کوم زه چې لاله دې نه لاړم. نو چې بهن اصلي زه تاسو وایم چې ما ډېر فریاد وکړو، ما التزام په خزو خو دا ظلم کېږي، دا ظلم کېږي، دا ظلم کېږي. خو زمونږ د یوازې ښځینه هغه هر مظلومه طبقه چې دی چا سره چونکې هلته کې زما داسې میټینګونه راغلو د خلکو زرا او داسې ارګنایزیشن ته زه لاړم چې هغې ما ته دا پته ولګېده چې دا مسلې یوازې زما په ملک کې نه دي، دا په ټوله دنیا کې دي. چې د US غونډه کې په ملک کې یوې ښځې ته د هغې د حق تحفظ نشتي نو زموږ په وطن کې نه شي کېدی. ارګنایزیشن وایي نو هغه ما وزټ کړو. نو ما دا خیال وکړو چې که چېرته دلته د ښځو مسلې نه وي د دارالامان ته څه ضرورت وو، که چېرته دلته د وړو مسلې نه وي نو چایلډ ابیوز سینټر ته څه ضرورت وو، یتیم خانې ته څه ضرورت وو دلته کې د کېدو. کومې ماشومانې چې سبق ویل نه غواړي پریدي یې یا دغې هغه سکولونو هغه ټایپ ارګنایزیشن ته یا هغه ټایپ انسټیټیوټ ته څه ضرورت وو. خو ما دا اندازه واخیستله هلته کې زه د هغو د شریف او د هغو سړي سره هم ملا د هغو نه هم ما تپوس وکړلو. د هغوی هم وویل چې ټیک ته موږ د خپل جرم نه حتی الوسه کوشش کوو چې مدي وشي، خو لکه دا زموږ په بس کې نه ده چې جرم دې ختم شي. نو دا زموږ د پاکستان د دنیا د ټولو اوورال مسلې دي. نو موږ د خپل وطن یو بد شکل ولې پیش کوو په یو ځای کې؟ بل زموږ د ایجوکیشن خبره کېده هلته کې، نو هغو ما ته ویل چې تاسو خو جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدئ. نو ما دا تاسو ته چا ویلي چې موږ جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدو؟ زما د مور پیدایشي دی نو 1956 کې بیا هغې میټرک پاس کړی دی. زما ترورانی چې دی نو د هغوی هغو ګریجویشن کړی دی. چا په کې چې دی نو ایف اے کرسن ته رسېدلي دي، خودونه شوي دي، پاتې شوی دی دی. نو آیا په هغه ټایم کې مونږ ته څه اډوکسي کېده چې مونږ دا سبقونه وي او یا څه څه وجه کېده؟ وجه دا ده په ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو، د هغه وجې نه زمونږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه، زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو، هیلث ډپارټمنټ سفر شو، زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سفر شو، داسې زمونږ نورې ادارې سفر شوې. که تاسو وګورئ په هغه ټایم کې سرکاري نوکران خو د سره نه پرېښودلی کېږي. نو زه وایم چې دا خو یو فیز و، دا نه چې مونږ څوک تعلیم ته نه پرېږدو. ایون زما په خپله فوکس ګروپ ډسکشن کېږي د ښځو سره، ټیک ده،
مونږ په خپل بچو خو تعلیم وایو او وایو پی هم خو زمونږ سره سہولت کم دی زمونږ گورنمنٹ داسې کوي چې زیاده سے زیاده چورته وایي چې په پلان کې ځي کې واړه د تعلیم نه محبوروم دي او به زر زر یو اسکول به تعمیر کړي اسکول به تعمیر کړي د هغې به یو ټیچر ولګي د هغې به یو پی این ولګي د هغې به هغه به پوره کړي او د هغې به تا حیات تنخواه ورکوي د هغې او هغه شي بیا ګوست کتا سو فیتر وکئی دا غیر پر نسبت پاندی دا گورنمنٹ دا جا سجیشن ورکو ما اگا پیسی تا سو پر ٹرانسپورٹ پاندی خرچ کئی او دا جن کئی پا حیا باندی کلون تا اوڑای او را اوڑای کورون تا ندا بڑی را استانشی او دا یو خا سلوشن دے دا ستا سو نقصان هم نکی گی او دا دا زمونگا نقصان هم نکی
تبسم عدنان ته فخر پاکستان ټایټل هم ورکل شوی دی. هغه وایي دا لومړی داسې ښځه ده چې د ښځو د مسلو د هواري لپاره یوه جرګه جوړه کړې ده.
معاشره کې کار کوي نو په ایجوکیشن کار کوي ایون ما ته ترسټ مې راو شوي دي نو په هغې کښې دا خبره کېږي چې که دا په ایجوکیشن بار کار دې ته څه نه وایو بالکل هم نه او که دا په جرګو کې او د سړو په ډیسیژن میکینګ پروسس کې دا حصه اخلي نو دا مونږ ته ناقابل قبول ده او زما خپل کار چې کوم دی نو هغه د جرګو سره دی نو بیا یو د زنانو جرګه جوړول یو کلچر چیلنج کول یو تاریخ رقم کول چې دي نو هغه یو انتهایی زه وایم چې مشکله کار دی د یوازې ښځې دپاره دا کار کول ټولو نو په دې وجه باندې چې دی ماتا د فخر پاکستان دا ټایټل ملاو شوی دی په دې بیس باندې ماتا ملاو شوی دی نو زه وایم چې زما کار داسې و زما کرایټیریا د کار چې وه هغه دا وه چې شاید ما ډیزرو را کړی دی او حالانکه دا د خلکو فیصله ده دا زما خپله فیصله نه ده
تبسم په سواد کې د ښځو او ماشومانو جینکو په مسلو کار کوي دا وایي دوی دا کوشش کوي په سیمه کې د ښځو د تعلیم د عامولو د جینکو په ماشوموالي کې د بدولو او یا په سوره کې د ورکولو په اړه پوهه پیدا کړي او په دې لړ کې ډېره کامیابي هم ترلاسه کړې ده
داسې شی دی چې دا یوازې په ښځو کې دا په سړو کې هم اویرنس راځي دا یوه ډېره حیران کونه خبره ده زمونږ زنان دا نارینه چې دي هغوی هم د خپلو لوڼو کیسونه مونږ له راوړي او ریسنټلی پرون یو کیس ما له راغلی دی چې په هغې کښې یو بابا تار جړلي دي چې بچیا ما تا ته خپل ځان ستا په جولۍ کښې درغزار کړی دی او زما د کیس فیصله حل به تر به ته کې چې د هغې د وراثت مسله هم وه د هغې د بچو مسله هم وه اونې مړو د هغې جنۍ انشاءالله تعالی ولا چې دی نو کیس فایل کړی دی کیس هغې رنګ کمپلیکیټډ نه دی خو چونکې تاسو ته زمونږ جوډیشری نظام معلوم دی نو په هغه وجه باندې دا کیس زنګېږي د کوټې نو اوس انشاءالله اوس ته نه زنګېږي او بل د دې نه علاوه یو بله ماشومه هم وه چې د هغې د قصه روانه وه نو په هغې کښې هم د دې ماشومې چې وو نو د ماشومانو نه نفقه یو شی بل شی د هغې د فریډ ستاسو دی نو زه پرون په خپله د هغې سره تللی یم او هغه ما په کور کښې کښېنولې ده او هغوی ته ما وینا کړې ده زما سره پولیس تللي وو زما سره سپاټ تللی وو نو هغوی کښې ورته ما وینا کړې ده چې دوی ته دې جنې چا د کوره وویستله نو دا پولیس او دا ټول ده دوی دا به بیا خفګان به نه کوئ چې که دوی تاسو ته هر څه وي نو دا قسم کیسونه را ځي نو زه وایم چې دا زموږ لپاره دی
د تبسم عدنان نه مو دا وپوښتل چې کله د امریکا ته تللې وه او هلته یې د یو شمېر هېوادونو نه راغلو ښځو سره ولیدل نو د هغوی په ټولنه کې د ښځو څه مشکلات وو په ځواب کښې دا وایي
بالکل هر انسان چې دی په خپل وطن کښې په خپل ځای کښې په خپل حساب سره د پوره پوره مشکلاتو سره د هغوی سامنا وه د پوره پوره مشکلاتو سره چونکې د هغوی ماحولونه داسې دي چې د هغوی لپاره زمونږ دپاره هغه وړه خبرې وي خو د هغوی دپاره دا غټې خبرې دي نو زه دا نه شم ویلی چې د هغوی کار د هغوی په نسبت باندې د هغوی د لحاظ سره ورکوښی د هر چا کار په خپل ځای باندې پوره پوره اهمیت حامل و او پوره پوره غټ و
د تبسم نمو چې کله دا وپوښتل د امریکایي ټولنې او خلکو کومه خبره ښه وه او یا کومه د دې زیاته خوښه شوه په ځواب کښې دا وایي
د هغوی د ټول نه غټه خبره دا ډسپلن
داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
دا مشال ریډیو ده.